سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شې تاسو آزادۍ رادیو ته خوږی است مخکې تر دې چې خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې خزې خوندي او غزمنو سي خدماتو ته لاسرسي نه لري د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیو پیغام کې د افغان خزو لپاره د خوندي او موثر روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر خزو سره چې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي خبرې شوې دي. UNFPA په افغانستان کې خزو ته د خوندي روغتیایي مرکزونو په برخه کې د پانګولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بیان کې وایي چې دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې د تاجکستان او اروپای ټولنې ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پراختیا او د دوړخیزو اړیکو د راتلونکي د دې خبرو نور موضوعاتو. تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د سیمې هغه هېواد چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې نه دي ټینګې کړې. نن د فبروري څلورمه د سرطان پر ضد مبارزې نړیوال ورځ ده. سږکال د دې ورځې شعار له سرطان سره مبارزې په برخه کې پر ګډو نړیوالو هڅو ټینګار دی. افغانستان د نړۍ هغه هېوادونو څخه دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله وروسته پاتې دی. د سرطان پر ضد مبارزې د بنسټ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه د سرطان د ناروغیو شمېر شاوخوا 15 لکو ته رسېده. د لازمو روغتیایي امکاناتو خدماتو ته د نشټوالي له وجې له دې ډلې د مړینې شمېر نږدې 6% پورته شوی دی. په افغانستان کې د اوسط ډول هر کال شاوخوا 1000 تنه په سرطان اخته کیږي چې اکثره د سینې، معدې او سږو سرطانونه دي. په پام کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د فبروري په څلورمه د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو د عادي کولو او د ایران د اټومي پروګرام له پلوه د اندېښنو په اړه خبرې وکړي. خو دوی د خبرو د اجنډا په سر کې به په غزه کې د اوربند موافقې له مخې د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو د دوهم پړاو په اړه بحثونه وي. دا په داسې حال کې ده چې نتنیاهو د خپل خیپالي ائتلاف متحد تر کلک فشار لاندې دی چې له هم سره موقت اوربن پایته ورسوي. د اوکراین پاوز وایي چې د روسیې و دیرش بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. په یو بیان کې چې د اوکراین پاوز نن خبر کړی راغلی دی چې اوکراینی ځواکونو د تیر شپې په اوږدو کې د روسیې د پاوز لخوا د 15 ویشتل شویو ډرونونو له ډلې و دیرش په نخه کړي او له منځه وړي دي. بیان زیاتوي چې پاتې 28 ډرونونه د دفعه ویشتلو کې پاتې راغلي دي. روسیه دا تازه بریدونه داسې مهال کوي چې کیف له مسکو سره د سولې لپاره د واشنگټن پلان پرون وروسته غیرت کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکی سره د خبرو غوښتنه رد کړه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلای شئ. افغان خزل لپاره د خوندي او ګټورو روغتیایي خدماتو پر نشټون اندېښنې.
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو. له همدا عمله د ماشوم او مور مړینه زیاته ده.
د افغانستان امریکایي پانتون فعالیت بندیدل.
په تاسو شرایطو کې چې افغانستان کې نجونو پر مخ د مکتبونو د پانتون دروازې تړلې دي، دغه پانتون فعالیت متوقف کېدل د افغانستان لپاره یو ضرر.
او نن د سرطان ناروغي مبارزې سره نړیوال ورځ.
نظر په سیستم باندې چې ضعیفه ده نو معاینات درې څلور ورځې وخت ونیولو تر څو د دې تکلیف مشخص شي. ما بیا وویل چې دا جګر سرطان لري.
خبرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA د افغان خزو لپاره د خوندي او ګټورو روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. د غداري پر خپل ایکس پاڼه په ویډیو پیغام کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې خزې خوندي او اغېزناکو روغتیایي خدماتو ته د محدودو لاسرسي له امله د ناروغۍ د زیاتېدو او د مرګ لږ وخت سره مخامخ دي. نور حال پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې خزي خوندي او اغیزناکو روغتیایي خدمتونو ته د محدود لاسرسي له امله د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دی ادارې پر خپل اکسپانه په یو ویډیو پیغام کې د افغان خزو لپاره د خوندي او مؤثر روغتیایي خدماتو پر نشتون اندیښنه ښودلې. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر خزو سره چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامختي خبرې شوي. یو ان ایف پی ای په افغانستان کې خزو ته د خوندي روغتیایي مرکزونو په برخه کې د پانګونو پر اړتیا ټینګار کړی. دغه اداره وایي چې د بریتانیا په مالی مرسته د دغه زیانمنونکو افغان میرمنو لپاره د ژوند ژغورونکو خدمتونو او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې هلې ځلې کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 میلادي کال د ډسمبر په 15مه د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر نورجلال جلالي په یو خبري کانفرانس کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ولسوالیو 20% اوسي دون کی سانوی روغتیایی خدمتونو ته لاسرسی نه لري. نوموړي ویلي و چې د افغانستان له 300 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایی مرکز نشته. یو شمېر افغان میرمنې چې په لورو پرتو ولسوالیو کې ژوند کوي هم وایي په سیمو کې د روغتیایی اسانتیاو د نه موجودیت له امله اړ دي چې د یوې عادي ناروغۍ پر مهال هم د ولایتونو مرکزونو ته سفر وکړي، خو دوی وایي کمزورې اقتصاد او بېلابېلې ستونزې د دې لامل شوي چې خپلې روغتیا ته پر وخت رسیدنه نشي کولی. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اوسېدونکي ګلسیمی ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو، له همدا امله د ماشوم او مور مړینه زیاته ده. دلته صحي خدمات نشته، ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي. مخکې هم دلته یو کلینیک و خو هغه یې اوس بند کړی ده، اوس بند ده. نو موږ ته که کومه وړکۍ ستونزه هم مخته راسي، څوک بیمار سي، نو موږ مجبوره سي لاړ شو د لوګر ولایت مرکز ته. خو هلته هم د اقتصادي ستونزو له امله هلته هم نشو کولی لاړ شو ځکه پیسې نه لرو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو اوسېدونکي میرولي ازادي راډیو ته وویل
دلته زموږ پر ولسوالیو کې یو کلینیک د اچین سی سی په نوم چې په دې باندې لاړ هم د مریضانو زیاتی، یعنی ګڼه ګڼه په زیاته وي، او هغه سي په وخت سره دوی درمل هم ورکې نه وي، مجهز لابراتوار او نور سیستمونه هم نشته. نو زیاتره میندې او ماشومان په ډول ډول ناروغۍ وخته کیږي چې په وخت سره د هغوی تداوی نه کی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دې هیواد روغتیایي سیستم له سختو ننګونو سره مخ شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زر روغتیایي مرکزونه تړل شوي. WHO وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې 13 میلیونه وګړي روغتیایي اسانتیاو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې ښه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی یو له جدي ننګونو بلل کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ویل کې چې د طالبان ترمنځ اختلافات پیدا شوې دي. د اوازې وروسته تر دې خبرې شوې چې بېلابېلو رسنیو خبر ورکړ چې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د اختلافاتو له امله افغانستان پرېښی دی. تېره شپه بیا د طالبانو بنځبیلا مجاهد په یوه بحث کې چې خواله رسنیو له لارې خپور شو د خپلمنځي اختلافاتو مسله رد کړې ده. د چارو کارپوه ښاغلی میرویس افغان راسره دی. له دې به واورو چې دغه اختلافات تر کومې کچې دي. سلامونه افغان صاحب، مهرباني.
مننه ژوندۍ وسې. ګوري د طالبانو اول خو اختلافات یو اصل دی په هر هیواد کې، په هر حکومت کې، په هر سیاسي او مذهبي یا وسلواله ډله کې موجود وي. نو دا ردېدلای نشي چې اختلافات یا نسته او یا اختلافات نه دي سوي. خو د دې ټولو شانو باوجود مسله تر دې لږ ور اخوا ته پر بل ځای باندې هم ولاړه ده. د شیرابا د عباس ستانکزی صاحب د اختلافاتو خبره سیده، هغه د نجونو د مکاتیبو د شذو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره او دا اختلاف یې ساتلی وو. دا اختلاف داسې نه و چې یا پټ وو یا پر لږ کچه باندې وو یا تلویزیونونو رادیوګانو مطبوعاتو ته نه و راوتلی وو. یو هغه وسلوالي ډلې او وسلوال کسان دي چې د هغوی په لاس کې زور او ځواک دی د هغوی د اختلاف خبره کیږي. هغه تر دم ګړی پورې نه دې کچې ته رسیدلې ده چې دوی یو پر بل باندې راوغورځي یا یو بل ته لاس ور واچوي یا یو بل خوش کړي، و هغه کچې ته نه ده رسیدلې. البته د دغه سي ډول خلکو اختلافات راغلي دي، مختلف عباسستانکزی چې هغه دا د علمي سو او لاړو ووتو له افغانستانه ځان وایسته دوبۍ ته لاړو. نو زما په نظر باندې دومره لویه مسله هم نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راڅرخي، او داسې هم نه ده لکه څنګه چې طالبان ردوي چې هیڅ نشته.
بل بل اوس افغان سي پام دغه اختلافات چې تاسو ویلي ښاغلی شرمامت عباسستانکزی له افغانستان څخه وتلی دی، دغه اختلافات دی له چا سره و کوم کسان دي چې پر دغه مسلې باندې اختلاف موجود دی؟ ځکه تاسو وړاندې ویلي چې یوازې د زده کړو مسله ده، رښتیا هم دلته د زده کړو مسله پاتې کېدلې ځکه نه شته ځینې نور موارد چې دغه اختلافات یې راپورته کړي دي.
تر ډیره بریده پورې د طالبانو د قطر هغه کسان چې د قطر سره څراغلي وو یا په مذاکراتو کې شامل یا د دوه د تړون برخه وو، هغه په دې باور دي چې نړیوالې ټولنې سره تګ لازمی دی، دا حتمی دی، دا یوازینی لار ده چې دوی په افغانستان کې پاتې کېدلای شي یا د افغانستان حکومت چلولای شي، چې دا هغه کې یو عباسستانکزی هم وو. خو بل لوري ته داسې یو بل اړخ موجود دی چې هغه وایي چې نه، افغانستان موږ چلوو، خپلواکي چلوو، په خپلو پالیسیو چلوو، او په افغانستان کې دننه شدو ته د کار او یا نه کار ورکولو حق باید له افغانانو سره موجود وي، نه ده بارنی او نړی سره. دا غټاله په یو پدوه عقیدو ده، یو داسې دوی داسې فکر کوي، زله ډیر وخت ورسته پدې وټوانې دن چې پدې پویسم، دوی فکر کوي چې کچیرته شذ راووزی کار وکي یا مکتب ته ولاړ شي دا ګناه لري، او دا ګناه به دغه مشرانو په غاړه وي. یو اړخ د دې موضوع یو اړخ دا دی. بل د دوی فکر دا موجود دی چې زما وطن دی، دوی د بشري حقوق څه دي، دغه ته دوی په خپل هیواد کې د نن د لاسوهنی په سترګه ګوري چې دا زما په هیواد کې لاسوهنه ده، تر څو پورې چې د دوی مشران په دین وي پوه سوي چې د بشر د حقوقو مسله نړیواله ده، دا د یو هیواد مسله نه ده. نو تر هغه پورې به دا خلاف ورزي روانې وي، او دغه ډول خلک لکه عباسستانکزی یا به شاید دیني نور په سیستم کې موجود وي، هغوی دا فکر کوي چې حل لار همدا ده، یا لار جلاکا او لار تکشینه، او یا دوی مجبوره کتل دی نه لاس واخ.
یعنی پورسو کې فکر کوي چې دا به د حل لار وي چې اختلافات رامنځته سي د زی پر ځای چې الته حل لار ورته پیدا سي، هر هغه مسول کس چې دغه به وطن پرېږ دی او بل اخر وځي چې ګواک اختلافات رامنځته سي. په داسې وساس واخ کې اختلاف پیدا کېدل څه پایله درلودل شي؟
ګوره زه خو بیا دا خبره کوم چې دا خو نوې خبره نه ده، دا له وخت څخه که تاسو عباسستانکزی واوري له اوله سره څخه عباسستانکزی کې دا څه موجود و چې د په رسنیو باندې نیوکه کولې، دای به د خپل خبري رسنی ذکرولې. اوس په امریکا کې حکومت بدل شوی دی، او ټول نړۍ د امریکا حکومت یا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت سترګې پلار ده، نو د عباسستانکزی په چیر یا ځینې نور خلک راو پاریدل راولاړ شول د خپل حضور د ښکارا کولو لپاره دا خبر نور فشار ورته ورکه. موضوع هغه موضوع ده صرف په دې خاطر باندې چې د نړیوالې ټولنې یا د امریکا د حکومت پام ورواوړي، ګواکې که پالیسی بدلیدل نو زه دلته موجود یم، دوی دا فکر کوي، ګواکې که پالیسی بدلیدل د دوی مخالفین هم چې راولاړ شول هغوی چې دا ژغ اوچت کوي چې ګواکې داسې بد حالت دی، داغه دوی صرف او صرف د پام را اړولو په خاطر باندې دا کار کوي. نور زما په اند باندې څومره چې زه پوهیږم اماغه کیسه چې په خوا موجوده او پر اماغه حالت باندې روانه ده، د طالبانو داسې تغیرات نه دی راغلي چې هغه د دې سبب شي چې خلک اندیشنې ورته پیدا شي، او یا دا وایي چې سبا او بل ورځ خدای مکه یو ډیر لوی ټاکر الویږي.
ډیر زیاته مننه ژوندې افغانسیب.
لا شخړو،
لا اعتراضونو،
لا بازارونو،
لا لوبغالو،
لا نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان امریکای پانتون ځینې محصلین وایي د امریکا له خوا د مالی مرستو تر ځنډولو وروسته د دغه پانتون فعالیت هم درېدلی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې درسونه ځنډول شوي، او په خبره یې ښایي دا ځنډ تر دریو میاشتو دوام وکړي. د دغه پانتون ځینو سرچینو دا موضوع تاییدوي، خو د پانتون ادارې رسما ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د دریو میاشتو لپاره د ټولو نړیوالو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان د نورو برخو ترڅنګ د افغانانو د زده کړو بیلابیل پروګرامونه او د افغانستان امریکایي پوهنتون هم اغیزمن کړای دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون ځینو محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې یو اونۍ نه زیات وخت کېږي چې درسونه یې ځنډول شوي دي. په کابل کې د دغه پوهنتون یوې محصلې چې په آنلاین ډول پکې زده کړې کوي په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
این سمستر بهاری ما تازه شروع شده بود، یکی دو روز می شد. ما سمستر چهارم ما شروع می کردم در اینجا که متاسفانه زموږ په سر لنه این سمستر په پیلی دو و او داز ما سلورم سمستر و چه لبدا مرغا از دکلی ما دی تعلیق به حالت که دی لمره یه ویلی و چه دا تعلیق بطر یوی و نیوی خوله یوی و نی هم زیاد وقت و شد چه در سون ما پیل شوی ندی هغه ډول چې موږ واوري دل تاکل شوی چې دا تعلیق تر دریو میاشتو دوام وکړي. فعلا موږ ټولې محصلینې چې په آنلاین بڼه درس وایو بے برخلیک حالت کې یو.
دا محصله وایي چې د دې ځن دلیل ورته د امریکا له خوا د تمویل د بندیدو ویل سوای دی. بلخوا په دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون یوې محصلې ورور چې په افغانستان کې د او نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د یاد موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې هم د دغه پوهنتون درسونه ځنډول شوی دي. دا وویل چې د خپل خور په اړه اندیښمن دي.
اونا کمپس درس خوندم میتونه و نه هم جای رفتم میتونه.
اوز دوی نه حل تا درس ویلیشی اونه لها غذای بل چی رتلالیشی. مخی دستی و چی کدوی دا امریکایی پانتون لخوا نورو هیوادونو تا بیول بیا بی لها غذای دا پیوان یا پیتو ویزه ورکوله. خوست چی دا پروگرام زندگل شو این نپویگم چی دوی به حل تا چه حالت که بی.
دا یادوانی دا چی دنجونو پرزده کرو دا طالبان دا حکومت لبندیز روستا دا پوهنتون پا افغانستان دننه دا افغان جونو لپاره یوازی نی معتبر مرجوا چی دوی پکی پا آنلاین برنا او یوی بلی دا لیبیا دا قطر پلازمین دوها که پا حضری توگا زده کرو تا دوام ورکره و. د افغانستان امریکایي پوهنتون کې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړه. دغو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي دغو ستونزو ته حل لار ومومي. خو د دغه پوهنتون ادارې او د رسنیو برخې مسؤلې ویکتوریا په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د زده کړو د حقونو ځینې فعالین د دغه پوهنتون د فعالیت ځنډیدل او په اوسنیو شرایطو کې د افغان نجونو لپاره لوی زیان بولي. د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دغه شرایطو کې چې افغانستان کې نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتون دروازې تړلې دي، دغه پوهنتون فعالیت متوقف کېدل دا افغانستان لپاره یو ضرر ده، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې چې چېرته په یو پنځه افغان نجونې یا محصلین چېرته درس وایي هغه د افغانستان لپاره ګټور بلل کېږي. دا یو ښه فرصت و دی محصلین لپاره چې دلته درس وایي.
د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون په 2006 زیږدیز کال کې په کابل کې تاسیس شو، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د تېر جمهوري نظام له سقوط وروسته یې خپل فعالیتونه د قطر پلازمینه دوها کې بیا پیل کړل او یو شمېر افغان نجونې چې د یاد پوهنتون محصلینې وې دغه هېواد ته د زده کړو لپاره انتقال کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د فعالیت د ځنډېدو خبره داسې وخت کېږي چې ډونالډ ټرمپ د تېرې جنورۍ میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هېوادونو ته د خپل هېواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډولې چې د فرمان په ټکو له نړۍ سره د امریکا مرستې د دغه هېواد له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ دا مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او ده ته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه په تودېدو ده، بیکینګ نن د امریکا د تعرفې د لوړولو په سبب کې د هیواد ته له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. له دې مخکې امریکا له چین څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان کړی و. نور جزئیات په راپور کې.
څو شېبې وروسته له دې چې پر چین د متحدو ایالتونو لخوا د تعرفې د لوړولو پریکړه عملي شوه، چین له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. پیکینګ دا ناڅاپي اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر ټولو وارداتو ګمرکي تعرفه 10% لوړه شوه. واشنگټن وایي د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو علت دا دی چې چین متحدو ایالتونو ته د مخدرو موادو د صادراتو مخه نه نیسي. د چین د مالیه وزارت نن وویل چې د فبروري 11 نیټې څخه به د امریکا د ډبرو د سکرو او د مایع طبیعي ګاز پر صادراتو تعرفه 15% او پر اومو تیلو کرنیزو تجهیزاتو او ځینو موټرو تعرفه به 10% لوړیږي. له بلې خوا د چین د سوداګرۍ وزارت د یو جلا اقدام په ترڅ کې اعلان کړی چې د ګمرکونو ادارې په امنیتي دلایلو متحدو ایالاتونو ته د ټیلوریم او روټینیم په ګډون د کیمیاوي موادو د 500 ډولونو پر صادراتو کنټرول وضع کړی دی. پیکینګ په عین حال کې د متحدو ایالاتونو پر وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د ګوګل په اړه هم ځانګړي تحقیقات اعلان کړي دي. د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ له لومړۍ دورې راهیسې د پیل شوې جګړې د دوام نښه ده. ټرمپ په خپله لومړۍ دوره کې له چین څخه پر وارداتو تعرفه د دې لپاره لوړه کړه چې پیکینګ مات کړي او چین هم د اوس په شان له خپلې خوا تعرفې لوړې کړې وي. د ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر وارداتو تعرفه 19% ته لوړه شوې چې د پخوا پرتله شپږ ځلې زیاتوالی ښیي. خو د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه چې 21% ته لوړه شوې د پخوا پرتله درې ځلې زیاته شوې ده. په دې توګه د نړۍ د دوو لویو اقتصادي قدرتونو په اړیکو کې د کړکیچ له کبله بازارونو سخت ټکان خوړلی. د فبروري په 2 نیټه چې متحدو ایالاتونو لومړی د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ، چین وویل چې د امریکا د اقداماتو پر وړاندې به د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې حقوقي دعوا او ځوابي اقدامات وکړي، خو هغه مهال یې په دې اړه جزئیات نه روښانه کړي. د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ سوداګریزې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ښاغلی ټرمپ د مکسیکو او کاناډا پر وارداتو د 25% تعرفې له ګواښ څخه په شا شو. په دې اړه له دواړو هیوادونو سره د فبروري په 3 موافقه وشوه. د دې موافقې په اساس متحدو ایالاتونو خپله دا پریکړه د 150 ورځو په مخه وځنډوله او په بدل کې له دې دواړو هیوادونو څخه په ګډ سرحد کې د جرمونو د مخنیوي په چاره کې یو لړ امتیازونه واخیستل. له چین سره داسې کومه موافقه نه ده شوې او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ټرمپ د روانې اونۍ تر پایه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د خبرو پلان نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د فبروري 3 نیټه د سرطان ناروغي نړیواله ورځ ده. د سرطان ناروغي یو شمېر ناروغان او د ناروغانو کورنۍ په افغانستان کې د دې ناروغي د درملنې لپاره د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي د درملنې لپاره باید نورې ودونو ته ولاړ شي، خو د اقتصادي ستونزو له امله د دې توان هم نه لري. پورته وخت کې په افغانستان کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ مسؤلین د دې ناروغي د تشخیص، درملنې او د مابوهوي په برخه کې ستونزې مني، خو وایي چې د بنسټ د دې ستونزو د حل لپاره هڅه کوي. دغه شان د سرطاني ناروغي برخې ډاکټران وایي چې یو شمېر دا ډبل ناروغي ته مخنیوي وړ وي او دې ناروغي پر وخت تشخیص ډېر مهم دی. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
نن د فبروري 3 نیټه د سرطان نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په نړیواله کچه د سرطان د مخنیوي، تشخیص او درملنې په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې په دې ناروغۍ اخته کسان او کورنۍ د سرطان د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د سرطان درملنې لپاره باید نورو هیوادونو، په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونو ته ولاړ شي، خو په خبره یې د اقتصادي ستونزو له امله د دې توان هم نه لري. احمد خالد مرخیل، یو افغان خبریال چې له تیرو 8 کلونو راهیسې په جلدي سرطان اخته دی، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې درملنې لپاره په زلونو ګاونډي هیواد پاکستان او دغه شان هند ته تللی، خو اوس د مالي او ویزو د ستونزو له امله د هیوادونو ته تګ هم ورته ستونزمن دی.
په افغانستان کې د دې ډول ناروغۍ درملنې لپاره هیڅ ځانګړی یا مشخص بنسټ شتون نه لري او هیڅ روغتون ته چې هر څومره روغتونونو ته چې مراجعه کوي دوی دې نشي کولای چې په بشپړه توګه تاسو د دې ناروغۍ درملنه وکړي. متاسفانه چې زه خپله تر اوسه پورې په دې نه بریالی شوی چې په بشپړه توګه د دې ناروغۍ درملنه وکړم.
د کابل اوسیدونکی نومان وایي په ځنډ تشخیص او د درملنې د سمو امکاناتو د نشتون له امله د 3 کلنه لور چې د ځیګر په سرطان اخته وه یوه اونۍ مخکې مړه شوه.
نظر په سیستم باندې چې ضعیفه ده نو معاینات درې څلور ورځې وخت ونیولو تر څو د دې تکلیف مشخص شي. بیا هغه وویل چې دا جګر سرطان لري. د دې تقریبا 50% جګر د منځه تللی و او کندیزي مغزي هم ورته پیدا کړی وه. دې حالت ته سینو چې موږ دا په بل ملک ته بیولې وه او هلته هم تداوي کړې وه، نو موږ مجبور وو چې دلته ورته په تمه اوسو او دا د وینټیلیټر لاندې وه، اکسیجن ورته لګېدلی و. د همدغې مجبوریتونو لاسه چې موږ دلته ښه ډاکټران او ښه وسایلو باندې مجهز شو مصرف خانی نه لرو په افغانستان کې موږ ونه شو کولای چې د دې تداوی په وخت سره وکړو او تاسفانه چې خپل ځان له لاسه ورکړو.
دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي څو له نړیوالو بنسټونو سره په همغږي د سرطان ناروغۍ د درملنې لپاره په امکاناتو مجهز ځانګړي مرکزونه جوړ کړي څو ناروغان د درملنې لپاره له هېواده بهر تلو ته اړ نه شي. په افغانستان کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ مشر شفق شینواری په دې هېواد کې د سرطان د تشخیص، درملنې او سرطان په اړه د عامه پوهاوي د کموالي په برخه کې ستونزې مني او وایي 70% ناروغان چې رادیوتراپي یا د وړانګو درملنې ته اړتیا لري په هېواد کې د دې ماشین د نشتوالي له امله اړ دي ګاونډیو هېوادونو ته ولاړ شي. ښاغلی شینواری زیاته کړه د دې ستونزې د حل په موخه د یاد بنسټ هڅې روانې دي.
افغانستان کینسر فاؤنډیشن هڅه دا ده چې د یو څلور پنځو هېوادونو سره په همانګۍ باندې د 2015 کې یو څلور ماشینونه را انتقال کړه، ځکه چې دا خورا قیمتي ماشینونه دي چې میلیونونه ډالر قیمت لري. نو موږ عامې روغتیا وزارت سره او همدارنګه نورو ادارو سره نړیوال سازمان سره په همانګۍ باندې کار کړو چې تر څو دغه پروسه لا ګړندۍ شي او هېوادوال چې دي په خپل ګران هېواد کې درملنې برخه کې او خاص کر په رادیوتراپۍ کې برخه کې دوی ته لاسرسی ولري.
د ښاغلي شینواری په خبره دا بنسټ په 2018 کال کې د سرطان په اړه د عامه پوهاوي او د اړوند ډاکترانو د روزنې او ظرفیت لوړونې لپاره جوړ شوی. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو د شمیر او د هغوی د درملنې لپاره د زمینې د برابرولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ د معلوماتو له مخې د 2024 زیږدیز کال تر پایه پورې په دې هېواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسیده، چې د یاد بنسټ په ټکو هر کال له 9000 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کېږي، چې څه کم 6.5% یې مري. خو دا ناروغۍ د مخنیوي وړ ده او که پر وخت تشخیص سي درملنه یې اسانه کېږي. په دې اړه چې د سرطان ناروغۍ په وخت تشخیص او درملنه څومره ارزښت لري، د عمومي جراحي برخې متخصص ډاکټر فضل حق غوسی ازادي راډیو ته وویل:
د مرحله اول هغه تکلیفې سرطان تشخیص شوه،
که په لومړی پړاوونو کې د سرطان ناروغي تشخیص شي، د بدن نورو غړو ته د هغه د انتشار مخنیوي کې د شي او د درملنې مسیر هم بدلیږي، او همدارس کنا وخت تشخیص شي امکان لري ناروغ یو کال ژوندې پاتې شي. خو که په لومړی پړاوونو کې تشخیص شي، د مریض د ژوند موده ډیره دی شي،
ډیوریشن لایف مریض زیات شته مېتونه.
ښاغلی غوسی زیاته کړه چې د یو شمیر سرطاني ناروغیو د مخنیوي لپاره پکار ده چې د لمر پر وړاندې له خپل جول څخه ساتنه وکړو، د تنباکو او یا الکول له کارونې ډډه وکړو، او دغه شان د وزن د کنټرول لپاره باید فزیکي فعالیتونه ولرو څو روغ پاتې شو. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د سرطان ناروغان سربیره پر دې چې د دې ناروغۍ له کړاوونو ځورېږي، له رواني فشارونو او رنځونو سره هم مخ وي. یو له دوی څخه مجیب لحاظ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو د کورنۍ غړو یا د دې په چاپیریال کې د دغه ناروغانو سره چې څوک وي، په کار ده چې ډېر خبر خورد ور سره وکي، په داسې توګه باندې چې د ټولنې د یو نورمال او یا د یو خاص وګړي سره کیږي، تر څو دوی دا حس نه کړي چې په دې رنز باندې اخته کسان د ټولنې څخه ګواکې بیل کسان دي یا بیلودونکي کسان دي. نو له دوی سره په ټوله معنا باندې مینه او یو متفاوت مثبت چلند ور سره پکار ده.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 60,000 افغانان د سرطان په بیلابیلو ډولونو اخته کیږي، چې له دې ډلې تر 45,000 زرو زیات یې د دغې ناروغۍ له امله مري، چې تر ټولو عام ډول یې د سینې، معدې، میری، شونډې، خولې، رحم او سږي سرطانونه دي. د افغانستان د سرطان کنټرول د ملي پروګرام د معلوماتو له مخې د سینې سرطان په دې هېواد کې د تیر هجري لمریز کال په پرتله 50.9% زیات شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:09 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
15 دقیقه بعد خبرونه در تامل خوز خبرونه. سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور نیمه بجې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې خزې خوندې او غزمنو سي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله لزیتې دونکي ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې د افغان خزو لپاره د خوندې او موثره روغتي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر خزو سره چې روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي خبرې شوې دي. UNFPA په افغانستان کې خزو ته د خوندې روغتي مرکزونو په برخه کې د پانګول پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن پرون د تاجکستان بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړې. د تاجکستان بهرنیو چارو وزارت پیو بین کې وایي چې دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو او د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو مخې د تاجکستان او اروپایي ټولنې ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو راتلونکي د دې خبرو نور موضوعات دي. وروسته خبرم دا چې نن د فبروري 4مه د سرطان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. ساکل د دې ورځې شعار له سرطان سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو نړیوالو هڅو ټینګار دی. افغانستان د نړۍ له هغو هېوادونو څخه دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله وروسته پاتې دی. د سرطان پر ضد مبارزې د بنسټ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 2023 کال تر پای د سرطان د ناروغانو شمېر شاوخوا 15 لکو ته رسیده. د لازم روغتیایي امکاناتو او خدماتو د نشتوالي له وجې له دې دلی د مړینو شمېر نږدې شپږ بیسلنه راپور شوی دی.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د سولې نړیوال بنسټ یو پلاوی د ترکیه په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا له یو شمېر کلیدي مشرانو سره ولیدل. د ملي مقاومت جبهه د طالبانو له مخالفانو څخه جوړه ده چې اکثره یې پخواني مجاهدین دي. د سولې نړیوال بنسټ یو غیر انتفاعي او غیر ګوندي امریکایي مؤسسه ده او د هغه څه پر اساس چې دې بنسټ خپلوی پانه لیکلی په نړۍ کې د سولې لپاره کار کوي. د مقاومت د عالی شورا پر اساس د امریکا د سولې د نړیوال بنسټ پلاوی د دوی له مشرانو سره د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې ګډونوال محمد محقق ازادي رادیو ته وویل چې دوی د سولې لپاره خپل طرح وړاندې کړه او ورته ویل چې خبرو ته لومړیتوب ورکوي او که خبرو نتیجه ورنکړه نو میدانی اقدامات به وکړي. البته د سولې نړیوال بنسټ د دې کتنې په اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او پلاوی په ترکیه کې د همدې شورا له مشرانو سره کتلې دي. که څه هم دې شورا دا موضوع تایید کړی نه ده خو تر دې وړاندې په تاجکستان کې د طالبانو له یوې بلې ډلې یعنې د مقاومت د ملي جبهې له مشر سره د ISI د مشر د کتنې خبر ورکړی شوی و. په همدې منځ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې که د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا لغړیو سره د ISI د چارواکو کتنه رښتیا وي یو بده نخه ده او دا شی چې اسلام آباد هڅه کوي د دې شورا غړي په افغانستان کې جګړې ته وګماري. د دې کتنو په اړه د دې بحث له درنو ګډونوالو سره خبرې کوو. د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او د مشانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مدقیق صاحب، د سولې د نړیوال بنسټ له غړیو سره د مقاومت د عالي شورا د مشانو کتنه ستاسو په نظر څومره اهمیت لري؟
ډیر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته، ښاغلی صدیقی صاحب ته. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده سروان صاحب خبرونه هم تعقیب کړی دي، د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا یعنی کومه ناسته د ګلوبال پیس فاونډیشن د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ له غړو سره کړې وه. ما ته سوال دا ده چې د افغانستان د سولې پروسه یعنی څو ځله د همدغو چا سے دوی سر ناست کڑے و عبدالرشید دوستم محمد محقق الماز زاید بصیر انوار دغراس دغه شورا نور غړو نو په افغانستان کې د سولې دغه پروسه څو ځلې اته د جمهوریت په ورستۍ کې یو کال دوه کال مخکې د سولې علي شورا سره کار کاوه عمومي خلاص سبوتاش پروسه د دوی لاسه دغه پروسه سبوتاش سوله دغه پروسی کې رقابتونه وو یعنی همدغه رهبرانو خپل زامن دی و رقابت لارې د سولې شورا ته په زور اوربلل داسې حال کې چې باید په افغانستان کې یعنی واقعا که سوله راتله یا له طالبانو سره مذاکرات کېدل نو دلته ډېر واقع بینانه هغه خلک سي واړو په سوله کې هغه څوک سي په جرګه او جرګماري او په سولې راوستلو مسالې کې بلد باید کار کړی وي لیکن د دوی هغه زمن سي واقعا ډېر کمې تجربې دي شاید اولادونه یې ښه اشخاص وي خو د سولې پر اوستو کې د دوی کوم ګډون یا په قطر کې دوی مذاکرات کول فقط د دوی د خپلو شخصي منافعو لپاره او په افغانستان کې دغه د اقوامو تقسیم په حساب باندې دوی خپل د کورنۍ غړي لیږلي وو د دې لپاره دغه پروسه ناکامه شوله په پروسه کې اصلا یو صداقت نه و
لیکن مدقیق صاحب اوس یې پخپل کوي هغه وخت کې زمونږ کوله لیکن اوس یې پخپل کوي شاید هغه وخت ډیره جدي نه ښکاري د سولې موضوع ځکه چې دوی په قدرت کې ول په یو شکل دی اشکالو
خو دوی فکر کاوه سي امریکایان له افغانستان نه وزي دغه حالات باندې سی وی د دولت جمهور رئیس کاغلی احمد کرزی او ډاکټر صاحب اشرف غنی وو لدوی نه دوی په حساب دی ام یعنی کوم جزئیات راخستله نو دغه پروسه اوس هم دغه ناس زما په نظر سه دغه سوی مورید سي دوی له لاس افغانستان یا افغانستان خلک په مجموع کې څوک نه خزل لري او نه او دې ته بیا پاینده کې امیدوار دي سي بیا به دوی کینی مذاکرات وکړي راغله د سولې د بنسټ غا کومه اداره سده د ټوله دنیا کې دوی د رقم ناس تم لري خو دا باندې دوی کله کله خبرو کې دا مسائل ډیر غټ دي زما په نظر ډیر امیدوار نه يم سوال خو دا خپل
پخپل هم دا بنسټ پخپل شاید د سوال وړ بي چې دا بنسټ څومره صلاحيت لري نه دولتي دی نه له امریکا له حکومت سره ارتباط لري بلکې په ټوله نړۍ کې دا ډول حادثه کوي خو په هر حال لدی نظر صدیق صاحب کا تاسو تفسیر وکړي لدی نظر چې دغه کسان چې دوی ورسره خبرې کړې دي د بنسټ ورسره خبرې کړې دي د لټیرو سباندې درو کلو رئیس په ترکیه کې اوسي په انزوا کې په شکل سره فکر نه کوي چې دوی ته مراجعه کول قسم دی غیر انتفاعی دلیل خوا دوی ته مراجعه کیشه لیکن دغه تصویر یا دا انتباع په اسانو کې نه پخوي نه زیاتوي چې کله طالبانو په مقابل کې چاته مراجعه کیږي نو باید دغه کسانو ته مراجعه وشي
دله بخون کې خدای په نامه تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او لیدونکو ته او مدقق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم دغه نوروز ته جناب سروا صاحب ته مدقق صاحب د خبرو په تایید سره یو باید چې سو ټکی ته اشاره ولرو اول خدا چې دغه د صلح بنسټ یا کوم فاونډیشن چې دا یا فاونډر چې دا د خلک چې کوم ملاقات چې د مشرانو سره چې په استانبول کې کړای کی چیرې موږ متوجي سو یو خدا خوشبيني ورته خیو او د دې په څنګ کې طالبان چې کله چې د ناس لپاره برنامه شروع کړي نو دغه سي انجوګانې وي دغه سي برنامه وي چې دوی سره هغه کړي ملاقاتونه وکړي تر سوچ عملا خپل امریکایان پرې په موضوع باندې خپل وې دخیل سو برنامه لپاره او بیا هم یما هدف دې کده چې دغه کوم ملاقات چې د صلح لپاره په ترکیه کې چې ملاقات کړي او عزت کړي خوشبین د لپاره چې حداقل امریکایان په پوي سو چې طالب سره هیڅ کړه جوړ جوړای نه د کار غول تر پر هغه جوړ جوړای نه غړغه صلح نه غوړي او کوم ملاقات چې د استانبول خلکو سره کړي د صلح په مورد باندې او د دغه
لیکن پښتنه دا د صدیق صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې همدغه خلکو په کابل کې واک درلود په هغه وخت کې له دوی سره سوله نه کوله عملا سیده چې په قطر کې ځینې خبرې وکړي لیکن سوله نه ورسره کوله غوښتل چې باید دوی ټول ورته تسلیم شي اوس چې دغه خلک کدي ملي مقاومت جبهه ده که نوري دي مخالف ډلې دي طالبانو دي هیڅ وی په افغانستان کې کومه ساحه تر کنټرول لاندې نه لري او نو اوس په څنګه حاضریږي چې له دوی سره خبرې وکړي؟
جناب سرواز صاحب، زه تا خبره سره ویخي موافق در لپاره یم. اکثر په باسونو کې همدا خبرې ته ما اشاره درلوده کړې مې ده چې طالبان هیڅکله شین چراغ د سولې په مراد باندې نه په خوای خودلې نو سي خې نه راتلونکي خې ور در لپاره جوړوي خپل حق خپل هغه کوم جدي خپل ډیر تجارتونه.
نو بیا سوال دا ده چې د دې کتنو ګټه بیا څه شوه؟
فکر کوم هغه دا چې د امریکانو د استخباراتو په لمسون باندې دغه سنجوګانی لکه څنګه چې په خوا طالبانو لپاره دغه مستقیم امریکان دخیل نه وو، هغه وروسته بیا مستقیم امریکان طالبانو سره په دوحه کې کوم تړون چې ننګین تړون چې ورسره وکړه دغه په خوا کې چیرې موږ متوجه سوې جناب سرواز، دغه سنجوګانی وي چې طالبانو سره به یو چیرته بل چیرته ملاقاتونه کول چې تر څو چې د دې زمينه ورته برابر وسو چې امریکایان مستقیم دوی سره بحث ولري او خبرې ولري او په لاخره په یو معاملې باندې افغانستان ورته تسلیم کړي او امریکایان ترې
وځي. هم
دغه څه بیا روان ده.
صحیح، امریکایان
ورته موجود
کور ودان. مدقیق صاحب ستاسو نظر څه دی؟ لکه څنګه چې صدیقي صاحب وایي که څنګه وایي دا یو غیر دولتي اداره ده یا بنسټ دی، خو لیکن دا د تبرت لاره هواروي چې د دولت په سطح هم له دغو کسانو سره تماس ونیول شي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له لوري.
څرون څه بول خو د نومه د فاونډیشن خصوصا په افغانستان کې کوم دغه بنسټونه سي د فاونډیشن یا د دونر په حساب راغلي د مخ منځ کومه نتیجه نه ورکړي. زما په نظر سیدا به د امریکا حتی د دولت څه سي د وزارت خارجي یا د خپل د سی آی ای لخوا یا د بل چا لخوا فکر نه کومه. دا فقط یو وړه پروژه به یي اشخاص هم شاید ډېر عادي خلک یي ناسته کړې ده. در خم ناسته به مخکې په ترکیه کې حکمت کرزي او مصطفی مستور دغه راست نورم تقریبا فروز کالي او غونډه جوړه سوې وه، دوی سره ناستې وکړې. خو تر اوسه زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هر څوک امیدوار دی سوله راسي، خو له دوی نه امیدواري نشته. له دغو خبرو نه فکر نه کوم چې کوم څه راوځي یا کومه نتیجه ورکړي. صرف هغه بنسټ راغلی دوی سره ناسته کړې، خو دوی خپل وخت سي دغه رهبران تر اوسه په انزوا کې دي او یعنی دوی ژوند درسته مادي امکانات لري.
مننه مدقیق صاحب. که یو بل موضوع تراشو چې دا هم د وروستي انکشافات دي، د مقاومت عالی شورا د ایسایل مشرانو سره د کتنې خبرونه به مو اوریدلې وي. قسم د شورا دا خبرې رد کړي دي، خو تر دې مخکې هم مخکمه اشاره وکړه چې د تورته خبرونه خبره شي او چې په تاجکستان کې هم د ایسای مشر د طالبانو له مخالفانو سره کتلې دي. فکر نه کوي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره پاکستان ته یو شی انتخاب په لاس ورغلی دی؟ دا کسان فکر کوي چې شی انتخابي د پاکستان لپاره؟
دوی خو پاکستان مخکم لوبولي وو د افغانستان د جهاد وخت کې. تاسو وګورئ درسته په افغانستان کې دوی رهبرانو جهاد وکړ او دا اوس ورځ کې عام موضوع د قواد فشار ده چې طالبانو ته وښي چې دغه موږ له نورو ډلو سره ملاقاتونه کوو. اگر چې خپله د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا د موضوع رد کړه چې موږ ناسته نه ده کړې، خو تر غځا خبرې ما ناسته سوې ده. دوی ملاقاتونه کړي دي، حتی د دفترو پیشنهاد ورته سوی ده چې په پاکستان کې دوی ته دفترونه پرانیستل شي. یعنی بیا دی یو بل جنگ لپاره یو 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 بیا یو لار خلاصېدل دی. خو فکر کوم په لویه کچه نړیواله ټولنه یا خاص تو د امریکا متحده ایالات سه دغه د سولې پروسه د غوی پلاس کې و، د افغانستان ټول نظام طالبان ته پلاس کې ورکړي. فکر نه کوم چې آی اس آی هم دومره په لوړه کچه دوی ته بدرست دفترونه ورکړي. خو بیا که افغانستان کې بیا به جګړه کیږي، د رهبران راضي بیا به یو شل کال بیا جګړه کیږي. د دې امکانات واقعا خپل پاکستان له دې نه دغه خپل فشار نه استفاده کوي، له هر چا سره غوی ملاقاتونه هم کوي. په جالب ده په ورځ د پاکستان استازي کابل ته راځي، په هغه ورځ په خوست باندې بمبارد کیږي او خپل د طالبانو په منځ کې هم د کوم ستونزې په دې ورځ کې سړی ګوري. اقتصادي د امریکا د کومکونو بندیدل، د عباس ستانکزي دغه وروستۍ خبرې، نو ستاسو خبره درسته ده، یو قواد فشار به وي. خو فکر کوم چې دغه څیرو شاید ما شخصي نظر البته ټول افغانانو به له دغه خلکو د ترکیه کې دي، له دونه به ګمان کوم چې جوړ شي. اگر چې محمد موافق کیلی اوس موږ به عملی او میداني اقدامات پیل کړو، خو زه په دوی کې بیا دا زور دا شیمام نه لرم او بیا داسې څوک نه وینم سه دوی سره ودرېږي بیا به بل یو بل جنگ به افغانستان ته بیا بله جګړه کیږي. نو
ډېر مننه سلامت اوسې صدیق صاحب. ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې که چېرته پاکستان د دوی ملاتړ وکړي نو دا وسو توان دا خلق لري چې د طالبانو حکومت چیلنج کړي؟
جناب سروان صاحب، که چېرې موږ متوجه شو په افغانستان کې د داود خان نه تر اوسه پورې چې په افغانستان کې جزئیات مداخله کړي پاکستانیان کړي، او واقعا چې پاکستانیان همیشه د نظامینو په نسکرولو کې ډیر نقش درلود، لپاره چې موږ یو ډیر سرحد لرو د دې په څنګ کې غوی ډیر ژور نفوس لري موږ په سیاسونو کې متاسفانه بدبختانه، او د دې په څنګ کې هلته ډیر روسي ډلې همیشه هلته هغوی حمایت کړه، لکه څنګه چې طالب د دوی په لاس کې و تر اوسه پورې هم د طالب پروژه یو طرف ته، بل طرف کې چیرې موږ توجه شوی دا د متفقین ناست په دوبه کې هندوستان سره دا خبرې دي چې بالاخره پاکستان لږ ذرا متحرک لري چې باید د خلکو سره ملاقاتونه وکړي. خو یو دا ده چې په خپله پاکستان او دا ده چې پروژې نیسي، البته د امریکایانو له خوا پروژې نیول کیږي او په دوی تطبیقوي.
نه فکر نه کوي چې د ټي ټي پی په خاطر چې په طالبانو فشار راوړي د دې لپاره ممکن پاکستان دا کار وکړي.
بله، هم د ټي ټي پی لپاره هم د بلوچستان لپاره چې اکثره پاکستان وایي چې بلوچستان او د دې پسند کې بلتون غوښتن کې او د دې پسند کې دغه ټي ټي پی والا چې په افغانستان کې اوسي کې دوی یو طرف د قضیه، او د دې پسند کې دوی وایي چې دا ټي ټي پی د هندستانه پیسې اخیستل کیږي او بلاخره پاکستان کې موږ لپاره غټ نام نه جوړ کړی. نو دا کسی خبر دي چې بلاخره کیدی سي چې دوی یو کول شي حداقل منطقه نامن کې نه په نامن کولو کې دوی واقعا پاکستان رول لري. دا باید
ډیره مننه. سلامت اوسې مدقیق صاحب. تاسو له شاغل صدیقي سره موافق یاست؟ البته دې ته په پام چې د ځینو نظر دا دی چې په تیرو 500 کلونو کې چې شاغل صدیقي هم ورته اشاره وکړه د داود خان له وخته، پاکستان د دین له وسیلې څخه استفاده کوله. یعنی په افغانستان کې د خلق حکومت راغی، هغوی ته کمونستان ویل کېدل او دا ادعا کېده چې هغوی د دین مخالف دي، او هلته مذهبیون پارول او دلته رالیږل یا ملاتړ یې کوو، په دې نامه په افغانستان کې جنگ جاری ساته. لیکن اوس دغه حربه ځینې وایي چې طالبانو له پاکستان څخه اخیستې ده، هلته چې کوم جنگ جوړ کړی دی هغه په همدې وسیلې کوي.
څارون صاحب، سناریو عین هغه سناریو سي صدیقي صاحب ویلې په افغانستان کې کده جهاد د دورې اوسه شوروي اتحاد په افغانستان حمله وکړه، لغه وخت په وخت په غټه کچه د امریکا او انګلستان نور ملکونو سره وو، خو د اوس لپاره خپل پاکستان هم دغه عین پروسه د پاکستان لخوا د جمهوریت په مقابل کې کومه جبهه جوړه شوی و. اوس د دې برعکس وي ده، د افغانستان لخوا خپل د ټي ټي پی غټ خطر سي خاص توګه په خیبر پختونخوا کې، د خپل د کوټه کې په بلوچستان کې دغه فشار نه سي دي، دا یو غټ ستونزه ده. او کومه حربه سي تاسو یاد کړل، واقعا غربه اوس برعکس دی خواته ده، یعنی اوس د اسلام په نوم که دوی خبره کوي نو که دغه رهبرانو سره دوی ملاقاتونه کړي دي یا دوی که دفترونه ورکي بیا بل یو جګړه شروع کیږي، پاکستان خپل کوم منافع لري. په خاص توګه زیات تاثیرات د اوس د هندوستان له استازو سره سي کوم ملاقاتونه سوي دي. هندوستان د اوس په لومړی کلو کې د اسلامي امارت راغی، طالبان راغلل، د هغوی یعنی هندوستان اصلا کوم رول نه درلود. اوس برعکس په افغانستان کې د هندوستان کوم فشار رول لري، له دې نه پاکستان په ډېر ویره کې هم ده، او کوم شی چې غوښتل عین موضوع سي له مجاهدینو نه غوښتل، طالبان هم دغه غوښتل سي باید دوی یعنی دوی لاسپوڅي راسي، برعکس قضیه برعکس وله. نو اوس دغه ستونزه واقعا غربه خو تر اوسه دوی له لاسه تللې ده، خو بیا هم توطیه جوړوي سي په هر حالت کې په افغانستان کې د ډیورند فرضي کرښه، په افغانستان د اوبو، په افغانستان کې د نور ملکونو د منځنۍ اسیا ته د دوی د تجارتي لارې، دغه کوم مسایل دي چې هغوی له ستونزو سره مخامخ.
بله، ډیره مننه صدیقي صاحب. تاسو دا امکان څومره وینئ چې د ملي مقاومت شورا او د طالبانو نوري مخالفې ډلې به پر پاکستان باور وکړي او دغه هیواد د ملاتړ غوښتنه وکړي؟ دا خو جلا خبره ده، کدا صحیح یا کني صحیح چې آی اس آی دوی ته مراجعه کړې ده، دوی به څومره له هغوی سره همکاري ته حاضر شي؟
جناب سروان صاحب لکه څنګه چې طالبان یو دوره چې دوی درلود په یو دوره کې چې بیرته همدغه د امریکایانو په ترو باندې طالبان وځپل سو له منځه ولاړه او دوباره بیا طالبان نفوذ وکړي بیا افغانستان ته راغی، په دویم ځل کې طالبان په تو پوه شو چې په پاکستان باندې اعتماد نه ده پکار دپاره چې د پیسو په مقابل کې هغوی مونږ ونیول وو ګوانتانامو امریکایانو ته مو تسلیم کړل وو د دې په څنګه سې ووژل سه. نو مقامات مشران ټول په دې موضوع پوه ده چې پاکستانیان هم د خپل ګټو لپاره هر څه کوي، دوی لپاره خو با خامخا تجربې وي، د دې ډېر کسان هم وجل سوی پاکستان کې په نورو ادارو کې، مګر بیا هم د مجبوریت نه افغانستان کې یو شته باید متوجه اوسو چې په افغانستان کې غټ مشکل اقتصادي مشکلات دي او غټ یو موضوع. بل موضوع دا ده چې موږ متاسفانه چې په افغانستان کې د جنگ لپاره وطن قربانه او ولسم قربانه او هر څه قربانه او بیا خپل شخصي ګټو ته توجه کوو. نو بنان په دې اساس وخت یو طرف خو ای کا چې د سی مشهور نظام وای او لاس پوسی خلک نه وای او د خلکو په انتخاب باندې راغلی وای د خزو مشروعیت دا وغه موضوع چې باید ولز دونه حمایت کړی وای، ولز هم د دین نفرت نفرت کې یو طرف بل طرف ته چې دا پاکستان چې وسای سای استخبارات چې د دغه سیاسي رهبرانو سره ملاقاتونه کوي، بل اخر او سید چې وس مونږ وای چې نفوس نستا وکړه چې پیسې ورته ورکړل سي په پیسو باندې په افغانستان کې هر څه کار کیږي، در لپاره چې بیکاری بیروزګاری ده هغه خپل هغه پخوانی قومندانان سره ټولي بیرته په ډیر کم وخت کې نامنی جوړوي سي.
زما سوال دا و چې دوی به فکر کوي چې له مجبوریت پاکستان ته پناه یوسي؟
ما مکه دا قضیه مند لپاره تشریح کړي چې بالکل لکه څنګه چې دوی
لکه بیا سوال دا سوال دلته ده چې څه تضمین شته چې که مثلا دغه مشران ورشي پاکستان ته او د پاکستان ملاتړ خپل کړي او په طالبانو فشار راوړي او بیا یې سبا پاکستان له ټي ټي پي سره معامله کړي او دوی په میدان پریږدي؟
دا خو یو واقعي خبره ده لکه څنګه چې پروسې په طالبانو وکړه د بودی خلک هم بده پوه ده چې دغه معامله په مونږ هم کېږي. تاسو اوس وګورئ چې دا استاد محقق چې کله په جمهوریت کې ډېر غټ نیوکه به پاکستان باندې ضرورت الف نه تریابول بیا ما خلکو سره ناشته کوي، یعنی دا په دمانه چې په سیاست کې دوی داسې وایي چې دایمي دوست او دایمي دښمن سره خو داسې نه چې وطن موږ لپاره ورته قرباني کوو. یعنی زه فکر کوم چې دوی په دې موضوع ښه پوه ده په دې مسله باندې چې خامخا موږ لپاره بیا خنډ جوړوي سي او جوړونکي هم ده او د پاکستان بغیر موږ بل څوک موږ سره نه همکاري کوي سي نه به موږ اعتماد کوي سي. بینان دوی زفت کوم چې دوی لپاره مخه پښان ده، غوی لپاره مدا اخا پښان ده، ولې دواله لپاره یو پرې 50 کال کې اوپر سره پیژنې یو خو معاملیم سره کړی یو ترم د الله پر آزاد دوی د خپل شخصي ګټ لپاره قرباني کړی. نو زفت کوم چې خامخا دوی اعتماد کی سید چې دوی به نه وژل ودر لپاره کې چیر راس وګوري کله چې سقوط کړي سقوط پر ورځ کم ده قصد رهبران چې دوی هم د پاکستان یو وسته، یعنی دا په خپل د یو په دوی باندې احسان کړي پاکستان چې مونږ تاسو باندې احسان کړي چې په ما غوړس تاسو مونږ پاکستان یو وی
فکر نه کوي چې تصادف وو.
زه فکر کوم چې تصادف بدل لپاره نه چې پاکستان په دې جګړه کې په دې د طالبانو پر اتاک باندې په مسائل باندې په سقوط کې اگر چې مونږ تاسو ټول په جریان کې او بیا دا خلک په ډېر کافیا تاسو وکړي زه په خپل د دې جریان کې دغه پروسه چې د جل د کانفرنس په نوم باندې او البته دا یو جمله سره مخ کې وو کله بیا دغه نورو سره د پروسه وزنډول سو د پروسه وزنډول سو په دې کې د دواړو مجلسای رؤسا پکې او دا دغه ورځ باندې ورته مشخص کړي چې باید په دغه ورځ داخله کې انتقال کو. یعنی دا په خپل مونږ کله چې د پروسه سقوط مونږ په ذهن ته مونږ راغی چې دغه ورځ عمدل لپاره ساتل سوی چې دا خلک باید وېستل سي. یعنی دا بیخی په دې کې زه بیخی تصادف نه وینم، دغه لپاره تصادف نه وینم چې دا برنامه یو ځل وز هغه سو بیا ورسته بیا دوباره په دې وړاندې لپاره په نظر کې ونیول شو. نو فکر کوم چې دغه سیاسي رهبران لیډران په مجموع کې په پاکستان باندې ښه اعتماد هم لري او د دین اسعار سم ترلاسه کړی او د پاکستان په موجودیت باندې داخله کړ رهبران شو کنه داخله کړ رهبران نو خو یې اصلي هم ورته ورکړي پیسې هم ورته ورکړي. دوی خو متاسفانه چې د کافي تعلیم او نه درلود او نه په ولسه داسې محبوبیت درلود هم دا خلکو چې د دنیا یهودی او عادي شخص نه دوی نه غرغټ مشران جوړ کړ. نو بینان دوی پاکستان هر کار کړی سی یو دی یو پوره چې موږ لپاره خاص شان پاکستان دا ودې د پاکستان مره هغه حساب باید
ډیره مننه سلامت اوسې وخت کم لرو دا ورستی پښتنه بوي له شاغله مدقیق صاحب. مدقیق صاحب وای ځینې وای چې طالبانو د جګړې لپاره ښه زمينه مساعده کړې ده، خلک یې له ځانه ناراضه کړي دي. کوم سیاستونه چې دوی خپل کړی دی لکه د شزو ځپل او د غوی حقونه نور کول نور دا هغه مسائل چې نړیواله ټولنه هم لزانه پردې کړي او لري کړي ده. نو که په داسې شرایطو کې هر ډله راپورته کیږي او یو څه ناڅه نړیوال دی هیواد ملاتړ ترلاسه کوي هغه طالبانو ته ډیر لوی سرخوږی جوړولی شي. د افغانستان شرایطو ته تاسو ګوري څومره دا شی ممکن دی؟
څرون څه بیا خو یو معقوله ده وایي که له یو سوري نه سړی دوه ځله یو مار وچی چې څوک نو هغه به ډېر بدبخته انسان وي. تاسو مخکې د دغه رهبرانو وښودله دوی د افغانستان یعنی د دوی د ډېرو وړو منافعو لپاره ټول سیاسیون تنها دوی نه کوي څوک ترکیه کې د افغانستان ټول سیاسیون د خپلو وړو منافعو لپاره ډېر غټ غټ مسایل چې د وطن په سطحې لغونه تیریږي. درسته ده د طالبانو لپاره به اول خو دغه اوسني فشارونه سي اقتصادي فشارونه یعنی دوی دولت د مامورینو د معاشونه ویلې درې میاشتې معاش نه څه ورکوي د افغانستان کومکونه د امریکا کومکونه په دوی باندې بند سول. درسته ده قوه د فشار به وي دوی ته یو ستونزه برابرېږي خو کاشکې د افغانانو زه عمومي عمومي وایم د افغانانو هغه وروستی عقل په سر کې راتلی. موږ همیشه جنګ کړی ده جګړه هم کړې ده بیا سولې ته راغلي یو بیا هم جګړه کړې ده بیا سولې ته راغلي یو بیا هم هر څه له لاسه ورکړي دي. نو اوس هم سارې وخت ده اگر چې کومې غوښتنې سي په ترکیه کې د مقاومت شورا کوي سي دوی هم شمول حکومت وایي طالبان وایي موږ هم شمول یو دوی وایي سوله راولو وایي سوله راغلې ده خو بیا هم دا د حل لار نه ده. افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور ده باید په دغه نظام کې ټول خلک خپل ځان وګوري د ښځو لپاره د درس تعلیم د کار د ژوند حتی دغه مهاجرتونه سي موږ هم یوه برخه یو له افغانستان نه ټول کدرونه ووتلو د اوس هم روان دي. غټه ستونزه دغه ده خو باید اوس هم سری وخت ده که اوس شپږ میاشتې وروسته یو کال وروسته موږ خپل ګریوان کې سر ټیټ کړو دغه کومه خودخواهي او کوم شی چې لرو دې ته باید غاړه کېږدو کنه غیر لغه بیا به همدا توطیه جوړېږي
بالاخره بیا هم ګډوډي وي. پر حال ډېره زیاته مننه د افغانستان د راډیو تلویزیون پخواني مرستیال او ژورنالیست غدي مدقیق او همدارس د مشانو جرګې پخواني مرستیال آصف صدیقي څخه او له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې آزادي راډیو اوري.
Mata mata jam dasro laban gabin rakh mata chedin rakh osman gaad mata chedin rakh osman gaad mata mata jam dasro laban gabin rakh mata chedin rakh osman gaad mata chedin rakh osman gaad mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat samusa par tav da hijran wahaliya sargada pa samusa par tav da hijran wahaliya dabagare mata mata jam dasro lapon gabin rakh mata chedin rakh osman gaad mata chedin rakh osman gaad sa sa ga pa pa da da sa sa ni
ساسا 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 سا